درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د سهارنې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمت د مشورتي غونډې په اووم پړاو کې ګډون کړی و، په ګډه اعلامیه کې د یوه باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جکپوري چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی و. د لومړی ځل و چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې وه. ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلې ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د باندنیو چار وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفره وروسته نوي ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبې د خپل هیواد د باندنیو چار وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنجشنبې په ورځ هند ته په 5 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یوه جکپوري چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک مرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړې. د مرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او ګازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتی میدان د ګازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 15 کلن قرارداد پر اساس پیل شوی دی. مرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوي او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نشتو وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرځیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو او د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 نیټې تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کردانو د ملکی او پوځي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي. تاسې زموږ شخص له ازادي رادیو اوري. په کندهار کې یو وار بیا انټرنیټ په ځینو ځایونو کې پرچار شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش او نورو ترهګرو ډلو له افغانستان د باندې مرکزونه جوړ کړي.
زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د داعش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې شدید خوارځواکي او د ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د افغانستان د هندبال یو لوبغاړی چې اوس د مالدیپ لوبغاړی او روزون کوي دی وایي د پکتیا بنوال وایي سږ کال د مڼو حاصل شو خو بازار خراب
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبې له ماښام راهیسې په دې ولایت کې د نوري فایبر انټرنیټ په خدمتونو کې ستونزې رامنځته شوې ده. دوی ازادي رادیو ته ویل ډیری کورونه او شرکتونه وای فای ته لاسرسی نه لري. د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندیدو علت تر اوسه نه دی څرګند. د طالبانو حکومت د مخابراتو وزارت او ځایي مسؤلانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې
د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د سه شنبې د ورځې له ماښام د اکتوبر له اوومې نیټې راهیسې د دې ولایت نوري فایبر له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. دوی وایي چې د کورونو او تجارتي شرکتونو وای فای بند شوی او لا هم د ستونزې له امله نه دی څرګند. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د ده د تجارتي شرکت وای فای انټرنیټ بند شوی دی.
هو وای فای کار نه کوي له مخام رئیس داسې دی معلومه نه ده چې تر څه وخت وقته وي
معلوم نه سکي ته څه وخت کته بشه.
له دې مخکې د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په شپږمه د کندوز ولایت نوري فایبر انټرنیټ هم پرې شوی و خو د سه شنبه په ورځ بیرته وصل شو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت د 40 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو. د هرات یو اوسیدونکي بهر نیل ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د نوري فایبر انټرنیټ د بندېدو له خبرو وروسته اندېښنه لري چې ښایي دا حالت یو ځل بیا په ټول هیواد کې تکرار شي. هغې وویل
همه نگرانیم همه تشویش داریم
ټول اندېښمن یو ځکه د خلکو ژوند اوس ډېر له انټرنیټ سره تړلی دی. د ژوند هره برخه ورسره تړلې ده له کاره وظیفې نیولې تر زده کړو پورې چې اوس هم بندې دي. خو نجونې هڅه کوي چې آنلاین زده کړې وکړي. که انټرنیټ بند شي دا به د دوی لپاره ډېر ستونزمن او دردونکی حالت وي. هیله ده دا حالت تکرار نه شي او د دې مخه ونیول شي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د میزان د اوومې تر نهمې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتو ټول خدمتونه بند کړي وو چې دا کار د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو ادارو له سختو غبرګونونو سره مخ شو. د بخښنې نړیوال سازمان د انټرنیټ بندیدل په افغانستان کې ناسم اقدام او د نړیوالو معیارونو خلاف وبللو او وی ویل چې دا پریکړه د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز لري. یو شمېر افغانانو هم مخکې ویلي وو چې د انټرنیټ د دوه ورځو بندېدو پر مهال د دوی کارونه آنلاین زده کړې او تجارتي فعالیتونه سخت زیانمن شوي دي. دغه شان د اسارو راکړې ورکړې ګمرکي چارو د هوایي شرکتونو فعالیتونو سوداګرۍ صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې وې. طالبانو سمو د مخکې د لس څخه په ډیرو ولایتونو کې په تدریجي ډول د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی و او وروسته د ټول هیواد په کچه د انټرنیټ او مخابراتو خدمتونه د دوه ورځو لپاره بند کړل. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا کار د دوی د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی. خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په ټول افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه هیڅ رسمي وضاحت ورنه کړ. د بشري حقوقو د تر سازمان د ښځو د چارو څېړونکي سحر فطرت مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په خلکو انټرنیټ بندول د پټ کار د بشري حقوقو سرغړونې او د خلکو د غږ د ځپلو ته لاره هواروي. هغې ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه کولی شي په ډیپلوماتیکو فشارونو له رسنیو او خپلواکو مدني بنسټونو د ملاتړ او صبر کونې د نړیوالو میکانیزمونو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان بیا ورته اقدام ونه کړي او که وی کړ مسؤول کسان یې باید ځواب ویلو ته اړ کړل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي ځینې لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه وشي. نوموړي د مسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ ډول بهرني ترهګر نشته او په وینا یې له ناامنۍ ځورېدونکي هیوادونه دي په دې برخه کې خپل مسؤلیت په خپله ترسره کړي. د مسکو فارمټ ومه ناسته پرون د اکتوبر په دایره شو. امیر خان متقیل ناستی وروسته رسنوی ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د دې موضوع تفصیل واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ دومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې کڅوم د کوم ځنګړي هواد نوم ونه خېست خو ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمه ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بنای سه شنبه د اکتوبر و ماده طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان زی احمد تکل په خپل یوټیوب خبره کړي په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تراګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونه ته په اشاره وویل. اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ ترهګر ډلې چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره ای له نامنې زوریدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسولیت په خپل تر سره کړي.
زه په ډیر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعال هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې دراغلي آرامۍ او امنیت تستایلو پر ځای افغانستان سیمه ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عائشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نو موري د غراس ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشئی موادو کر او قاچاق صفر تنګ دي شوی. خو په خبرې په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانه خیز د نشئی توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمه له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکي سیړنې تر سره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دی وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړي ویلي و چې د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي. خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ و مناسبت چې نن د اکتوبر و ما تر سره شو خغلی متقی له ناسي وروسته رسنۍ ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغناسي په پرانستون کې وینا کوي ویل چې مسکو ته د افغانستان یا غونډي هیوادونو په خاوره کې د درې مو هیوادونو په وزي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
په هیڅ صورت یې وربیا په افغانستان او د غونډي هیوادونو په خاوره کې د درې مو هیوادونو په وزي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه په هر بهانه وي بهرني په وزي حضور کولای شي د سیمې د بسپاتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرنی پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربه باید هر چا زده کړی وي.
دا خبرداري په داس حال کې دی چې پوروسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړي. نو موري آن خبرداري ورکړي چې ک طالبان د غاډ امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې برامست شي. خو د بدو پیښو پاړې سندي ویلي د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنی پوځي حضور رد کړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غراز وویل داس یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې خپل غونډي هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نو موري پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست لامل دا هیواد لستونزو سره مخ کړي. د کوربا روسي ترڅنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځنګړو استادو او لړپلو چارواکو په دیناسته کې برخه اخیستي. روسي رسنۍ ویلي د دیناسته ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګري او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فرمټ و مناسبت داسې محل جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه لدی وړاندې اندېښنې ښودل شوی. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسي او پاکستان په وار په افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې. خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړي. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسي په مشرۍ د سیمایزو هیوادونو ناسه د چشپګمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته تر سره شوی و. دا فرمټ په 2014 دسمبر کې پیل شو. که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و خو په روسيو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یو لس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خبرداري ورکوي چې افغانستان له شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخامخ دي. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تغذیه د سلګونو مرکزونو بندیدا د بحران لا پسې زیاتوي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د خړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خوارزواکۍ او د خړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې په دې هیواد کې خوارزواکۍ او د خړو نامنې بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. WFP د دوشنبه په ورځ د اکتوبر شپږم په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیه د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارزواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیه 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیه د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 45% کمواله راغله. WFP ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیه د 13 مرکزونو د تړلو لامل ل یو سل ډیر خلک چې لک تر لګ دوا ته زری ماشومان د درملنې تله لاسرسي محروم شوي دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو نامنی او د تغذیه بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دي او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د WFP د ارزونو لمخې تمه کېده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنۍ مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمیر له 6.2 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو، خو د افغانستان د سلور د ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختي وچکالۍ وضعیت نازک کړي. WFP ویلي په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت لامل د خوړو په نامنې کې 26% زیاتوالی راغلی او ډېرې کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړنۍ تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه، د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پېښې عادي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمینې کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکي 22 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځلې د خپل بدن د غوزین غړو د پلور فکر کړي. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
موږ د پاکستان راغلي ډېر زیات مشکلات مخ یو، بچانو واړه دي دواړه سار زی تر دوه بجو پورې کار کوي، ان کوټ څنګه پورې زی کار تی نه کبار راټولای او بچانو دوه دانی نور دي، یو درې کلن یو پنځه کلن ده، ډېر سخت کمزوري سره هم اوسه د دې لپاره خواړه ورته نه رسیږي.
دا اندېښنه په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداري ورکړې و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې دغه مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دغه مرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتیایي برخه ډېره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت له امله به د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږکال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه د نورو کلونو په شان ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي چې په پکتیا کې سړی خوري او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړ کړي ترڅو جوس یې تولید شي. له بلې خوا د کرنې ځایي مسؤلان بیا وایي چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې څه ناڅه کار شوی او د صادراتو لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي سږکال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزي مشال راډیو ته وویل،
نو د مڼو حاصلات چې دي سږ کال بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سږ کال په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي،
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي، د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي، د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شي، خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته داسې جوړې، نو سبزي ډېر خرابېږي.
والا موږ غوښتنه دغه د دولت نه چې مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي، او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو، نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشحاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیر د دې ولایت تازه میوې د وګد وخت لپاره وساتل شي، یو شمیر کسانو ته د دې میوې د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي، او بلبې په بازار اغیز هم وګد مهالوي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل،
پکتیا مڼې سدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم د خوند او رنگ لري او بهترین مڼې دي، او له مسؤولو چرواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بسلی ده یومره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرکي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې، او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل،
د مڼو حاصلات سکل مګه څومره زیات ده، همدا رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي، چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده امارات او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د هندبال لوبډلې یو لوبغاړی د مالدیپ د هندبال ملي لوبډلې د روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. نه ویش کلن زبیح الله اسلامیار چې په خوا د لغمان ولایت د هندبال روزونکی او د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې لوبغاړی و، له آزادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورزشي لوبغاړو له بد وضعیت شکایت وکړ، او ویل چې هیله لري د افغان ورزشکارانو ملاتړ وشي. له هغه سره زموږ همکارې مرکه کړې، او د مرکې په سر کې له ښاغلي اسلامیار څخه د ده د فعالیتونو په اړه پوښتلې دي.
افغانستان
کې پراتو دي دغه تحول سره ورزش درد صفر سو دا ملامتی دی نشتون دی بودجه دی خراب اقتصاد دی افغانستان دی غیل پار نتابن مسلای با دی خپل زون لپار سیسم قربانیان دی ورزش لپار ورکری دی غیل قربانیان بیر تر لاسترولن لپار دی خزون برابرولو او دی ورزش دی دم ورکول لپار مدیگور سیسنای هجرت که نوزه دیر یو خب بلان سر او دیر ترتیب سر زوستین مالدیف که ما او
څومره مدد کیږي تاسو افغانستان نه راوتلی یی؟ کله افغانستان کې وای الته موکلت سپورت کوي، اول د غیر ځای وضعیت را تشریح کوي، او بیا ورسته دا هم راته وایي چې مالدیف ته آیا کومه ځنګړې پروسه وه، تاسو اپلای وکوه، څنګه راغلی او اوس د کوچ پیس باندې هلته فعالیت کوئ، کار کوئ؟
تحولات راغلې سنیمایي لوبغاړي دي موږ لاړل قاچاق لارو په ډېر سختو شرایطو باندې لاړل خارج ته، هلته یا اوس کاریګري کې یا بلکې زه هر چا ته وایي زه یو د ملي ټیمان بلار یم او زه یو نماینده هم د افغانستان ما دومره سفرونه درلودل، نو هغوی راته وایي چېرته کې بلار وایي که ته ارزښت درلودی خپل وطن ته به دې ارزښت درلودی. دا ډېره دردناکه ده. مالدیف مملکت ګرچې ما په افغانستان کې 2021 کال نه بعد له دې چې تحول راغی زه پوه شوم چې نور سطحه دې ورزشکار باندې ما ته کومه سهمیه نه راکول کېږي، په دې خاطر چې کوم سفر نه یې د یو ورزشکار لپاره بهترین امتیاز بهترین افتخار دی سفر دی. که چیرې سفر ورته برابر نه سي نو تبا نو ورزشکار مایوسه کېږي او امید له خپل له لاسه ورکوي. نو ما کوچنګ ته مخه کړه بیبیګري ته چې زه لغمان کې کوچنګ مره بیګري مې وکړه. دا مالدیف نه وي او نه وي تشکیل کې مو په آسیایي لوبو کې سکلو په عمان کې. نو ما یو اپلای وکړه، هغوی ویلې زموږ یو څه وخت بعد تاسو ته یو لینک درلیږو. نو په هغې لینک کې تقریبا بغیر له ما نه ډېر آسیایي ممالکو نه خلک اپلای کړی وه. مګم کومه برنامه چې ما جوړه کړې وه چې زه غواړم په یو کال یا دوه کاله کې زه مالدیف ټیم ته په دغه برنامه باندې تمرین ورکړم او دغه ساعت ته یې رسول غواړم. د دوی د برنامه د ما خوښه سوله، اول شرط لیست سولم، شرط لیست نه بعد په درېو نفره کې راغلم. په درېو نفره کې بهترینه برنامه د ما وه چې ټول کار یې د ما مخ ته ویوړه، کې ویزه وه، کې ټکټ وه، هر شی وه. براله وای دی ټول شانه هدا قل ما رسان ما ته دوم ریزات را نه ک سز په اول اورس په کوم اورس ما پرواز له کابل نه تر مالدیف دوبه دوبه نه مالدیف ته د ما یو ټیکټ وس زی ته په خاطر س ټول دغه ویل س مجرزان ته سختي اجازه ورکې له افغانستان وزه. نو دا ډیر بد شرایط وو. الحمدلله اوس خوشاله یم، له خدای نه ډیر شکر گزار یم. خدای دې افغانستان دې چې تور سې سز لرسم هم د خدمت افغانستان ته وکم او خپل هربال ته وکم او خپل ملت ته وکم. جما تقریبا داسې یو 15 شپکیز راغلی یم دلته او په تمریناتو بوخت یم.
تاسو غوښتنه د هغو ورزشکارانو دپاره چې دا اوس په افغانستان کې دي یا شاید د تاسو په شان باندې حداقل هغوی ته داسې چانس او فرصت برابر نه سي او حداقل خپلو هیلو ته هڅې وکوي، د هغو دپاره د تاسو غوښتنه په داخل د افغانستان کې څه ده؟
دولت نه مې دا هیله ده، دا مې خواهش ده، په حیث یو ورزشکار سي اوس مجبوره دی د خپلو نه تیر سي او پردیو ته خدمت وکړي. هیله مې ده چې ورزشکارانو لاس ونیسي، ورزشکارانو سره کومک وکړي، ورزشکارانو سره د دولت نه بودیجه راواخلي، سفرونه ورته برابر کړي، کمپونه ورته ونیسي. لکه مالدیف ته زه دلته مربي نه وم، تاسو د یو بل مملکت نه که چیرې امکان لري وغواړي مربي تر څو دولت ورزش مخته لاړ شي او که داسې روان دي ډېر زر به مونږ شاید د یو څه افغانستان به بیخي په ورزش کې سره په صفر شي.
د افغانستان د هندبال په خوانه لوبغړی او اوس د مالدیب د هندبال د ملي لوبډلې روزونکی ذبیح الله اسلامیارو. د امریکا فضائي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واسطه وي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان شکته کړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شبر واوري.
د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکو میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیشلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولې شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکي شا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت وړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخ کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت تر سره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي تر سره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کلی کوم. نن مو داسې یو څوک ملما د ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېر پنګونه کړی او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پات شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپله ځان راوپیژنی محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږم نایه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی ذکر دی لومړی په فاضل کندهاري شوهمځي کې اورسته درې کې په زرغونه ابتدائی کې درخته مسم په پرې داتم اورسته د احمد شاه بابا لیسې څخه د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او په اورسته درغه اورسته د بیرن لیسې څخه په پاره سوای ما البته د سیوی د امتحانو څخه اورسته چې دوه کال ما د سیوی امتحان ور کړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاره سوای 1965 کال کې ز پیار عالم د جلال آباد په هونتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوای ما در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې دا غوړسته بیا ورسته ده د کندهار او تاک تجارت کې ما خپل وظیفه فایل کړه په 1985 کال په اخر کې ما هلته وظیفه فایل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې ورسته بیا تقریبا د هغه څخه ورسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترمان چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا ورسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه مواردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په تل بیگراوند چې موږ حل تخپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې چې تلایم او خپل کارونه مدهغه د څخه پرمخ وړل دي او زحمتونه موږ شیل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلار او الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل زین نورې پښتنې هم وکم په دغه وست تاسو ویل دلته ډېری پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مور کړیو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ور کړیو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نستاسو هغه د ذکر سویل لوړو
دوه شان چې ډېر ورځ ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ ذکر مسول یاو د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مسابقه باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا غوښمه سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکته نو بیا د دې مشوره دغه چې زبېد سوي امکان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امکان چان ورکړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم مې د سوي امکان کړی و هم للم دا هم مشتره وو زه په وخت کې په داس مکتب کې به رالم چې زما د سندر کشر وو زموږ په درغنې د یکی ټول زموږ هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول په انجینیو په سم کې او یوازې زو مې چې زما په ټول هم سم کې نو کوس ما ځای غوړي شي دوه ته معلومې هغه هم ډېر په مشهور لایکانې وي خصوصا به دا تم سم ته مخ پاره غسي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنې کې نه یکن چې زموږ یو مدیر صاحب وخت ته د غیر کې رحمت وګورئ محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه جوړه او مرحوم اسامه تن خان هغه څه چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت ته لاندې وبخشي ډېر یو موافقه
یعنی مو منصب دغه اندغه لومړنی خوند کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای ذکر کولی
تاسو و چې دوه شانو چې څو وخت مو په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې هلته زه تقریبا زما دغه غالبي چې د دوهم څخه دریم سمپ ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې زموږ کور وو د فضل کندهاري شونډي پر مخ مخواني هلته زموږ کور وو د فضل کندهاري شونډي په داسې کې وکړ چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تر څو چې دا شونډي وکړ چې دا یو ډېر مشهور شونډي زموږ کور دې پر مخه مخو نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا غتای دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتیا انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تاغه مشهور جنگ چې په زورلسته او چرله جرلسته او وشته کال کې جنگ سو زورت کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشته د ایډیال نو ان دا درو د وطن خواته ډیر شي ونالته مصطفی پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما تر وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سب لګې مریض دی الله پاک دې یاد ورکړي چې په خاده خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او دا کټ موږ دا سوشل ته چې د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا غره کړې ټولانه پیښور ته پیښور ته خاطر خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات په کندهار سره نشون دا جنگونه هلته ډیر سول او کومج نسو کولای چې هلته بیا نو د فامیل رته دا و چې درځي چې تاسو د کریکې خپل نه خط خپل مکرې شي پیښ نشي نو به په کندهار ته راغلم
بیا څه و شو چې
زرا سره زما علاقه نه و د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو څه دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په زرا ته پیښ نه کړو بیا می ټیپ پیښ نه کړو ما به دا اول ټیپ پیښ نه کړو بیا می زرا پیښ نه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر لاسه
bale bale مو مس کراشو خصوصي ژوند ته نتم متهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دې اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د سکم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل له ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ولا ما شاء الله دلته دا سپی چې دا ما پلار دی خو یو شغه ویل وی و اولاد توي چې دا کار وکوي هغه و درې و دې کوم یو وی دا د سمه د کوم یو بل څه وی چې دا کار وکړي هغه چاس پولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاءالله په شت تدریس کې حتی ما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا د غوسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو چې دا موږ داسې فرق هم نکو کړه دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر دی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي زما ورارګان کې دي که درته هم چې زما ورارګان زما تر زامن هم زما ډیر عزت کوي او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کې نه دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دی دا خدای تعالی ډیر لوی پازل دی
دا ډیر ښه خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لږ وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کړه شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور ټو یا پرایویټ سکتور ټو ته وایي خصوصي سکتور په معنا چې ګورتم یو د دولت په خاله شرکت یې په فابریکا و دا چې په حکومتي بخش باندې کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلې هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور څه ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه مثال کړه تاسو یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ورځ د صادقال لري ولي د کامیا شرکت هم صادقال لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کوي او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي ما بل ورور چې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا نه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجارتان چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سکتور ویل
دي د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کال د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطو د ټول خلکو خصوصي سکتور وت باندې دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 10000 کنټینرز مشپاتو د یاد جوړنی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کارن لکه جناب محترم الکوزي صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن تر شروع سوله ده د فانو سره مشکلې غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر کې تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیت کار وخت او په کاروبار په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او قلت رانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی بل په ګیان کې چې زلاوس ولز مافیا دي زو جناب ساتي سازما ملګری دی، موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړ، تور له سات تپات یا شپږ سات تپات موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته مو خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې پیسې د لایف سټایل شرکت څخه خدمت نورو د مومن ګروپ په کندهار د ژوند د ټولو افغانستان تجارانو ته ودانګل کومکې وکړي. دغه اوس په کونړ کې زلزله وتوره، یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی، خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمینه
د روش د وطن د پرمختګ ولیکي مهم رول لري. بل په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابر وه، تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډیره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې د غدي تیر جمهوریت نظام کې د خصوصي سکتور ستنې پیاوړي ایښودل شوې دي؟
یقین په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته قطوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړي شول سي، او دا چې پلان دکچ کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثلا د اوسپنې په اړه کې زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه باندې وي، چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د اوسپنې به ولې تطبیق ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو، او هر اوس پر سوو کنه اوس پنی د افغانستان څخه تقریبا $5,000 په یو سل ډالر تللی، مشته به د سیخ په باندې تللی په $1,200 یا $1,400. چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو، او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل صاحب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او بنجي سولې دا غر روش اوس تقریبا افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي، چې دا باید سړی د حقیقت وي او دا حقیقت ستولي. اوس تقریبا خصوصي پورته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي، تقریبا افغانستان په تیر کلمو کې خود کې پای ته رسیدو په حال کې.
یعنی یو څه فکر کوي، یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه تزړنه کوي، د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیل سوداګری په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی.
وختم چې د افغانستان په سکتور چې دی یو بپری سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا تاسو ته پزغر دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي، خارجان خصوصا په افغانستان کې کته چې وګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي. د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پېسلا ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. کچیر تعاملات چې مشکل راشي موږ به هم په صادرات کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 850 میلیون ډالر صادرات، ورسته 1 میلیارډ تور رسیدل، بیا یو نیم ته، او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش باندې چې د رڼو همکارانو د کوشش باندې کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور یا صادرات صادرات موږ وکول چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو، چې دا هم یو ډېر مهم مسله ده. پدې کې مهم رول دی، امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي، او د کوکنار کرکله چې کوم څه ده دا هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه د جهانیانو څخه موږ ګیلاده د کوکنار او د بجیس په اړه کې درته اوسه پرې د پوان پرزګرانو سره
کافی مرسته کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سمکار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ چې شې ده، اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالوي؟ د فکر نکوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی، او ځین نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو به رمه نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهم مقصد ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یعنی مینی اکسچینج پور ټول مشران دا وکول شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول لوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یا د افغانستان توس وو اوس پرال سي سو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په پای کې تلویزیون در ډالر بلو دی او د تمیشه 200 کل دي تعاملو، یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او خپل هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځ ورکړه له واستغه به چې ګولې په وسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونو کو د افغانستان په یو ډیر خارجي سرمایه گذاران په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تازرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمن دولل دا به وکولی شي کله مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په ډاډ لو وکولی شي چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویل چې مثلا په څه رسوي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بیا اعتمادي څلکا له بیچ برته اعتماد وکي دا بیا برته منځ نه راځي. هغه زموږ چې امیانه متان دی وی دی کې بی اعتمادي څلکا د دغه با اعتماد د لاسه سره یو کی مشکل پدې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کی او کوشش پدې کې چې خپل وطن په باندې کې څنګه کم رول وړ وي. تاسو سوال مې ورسته تاسو کوم بل سوال او څه تاسو وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرف کیږي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدامه سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسبه ورو کې خلک رااله ول موږ پر د لارې موټر تیرو موږ اجیریو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره مېړانه سره دی ګوري په افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو وارد دل دي چالت په خپل پدای اخ کی روش تل ورن تل ګور د سالنګ لار یو شری جوړ سوې چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډيري غوزي وي د یو لرګي کی څنګه نو په دې خاطر په د ډيري لرګي د یو غوزي کی یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوې ده هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته دا خلک راول چې په کوم محصول به مشکلات کې درلودم غوښ پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې زما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبر دي چې شفافیت
یعنی دا اعتماد اوساسه شوې ده. بله بس سوداګرو پنګوالو دا اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا 12 ساعت 13 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته تقریبا ولې چې ډیر پیغامه تقریبا په 2 ساعت کې ونی 2 ساعت کې چې ډیر راځي رفتار باندې وکړ رسیدل شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دي. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک ویلي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي خلک غواړي چې مملکت نور هم پېښته کوي. موږ باید شین ولرو موږ باید هوایي فلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي په د کابل شاته تاسو ګوري ډیر بنجلارې خلاص دي ارزو متغ چې نور بنجلارې هم باید خلاص دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډیر پر مخ وړل شي چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کې کتاب باندې په شته ډول جوړ شي خلک باید دلته تفریح لپاره ورسې نور دا سي ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نو دولت کې دوه په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت شان نو افغانستان هم قرار خپل مسیر ته کې وي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوصي تور په باندې موږ ملي مشورې وکړو سمه شوري نو او ملي
مشوري ورکو چې د افغانستان په ټول عام ولسم پکټ مانه خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرا شو د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده.
تاسو به سره مالو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې خپلواج دې ته عزت ورپنې ست کې هغه د غلوی په وزله مناسب دي په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورې خدمات دي او ناس ته چې ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې پداس خوندونه چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورې ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بیبی خدیجه بیبی خدیجه بیبی خدیجه غلطانه ها په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارت و نه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاسي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو تنه په غالي کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي دا ټول بازار ته د شته کار چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاط تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس
تاسو مخکې یادونه کته هم وکړه لوی پروژې لوی پنګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک پغو کې مشغول کیږي خو کرا شو د خبره ته چې لوی پنګونه د نړیوالو پنګوالو هغه پنګونې ته هم التیا لري فکر کوي چې نړیوال په وسنو شرایطو کې د تزړخ کوي چې راشي په افغانستان کې پنګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنی خصوصي سکتور یا د کورنی او پنګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پنګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته 40 میلیونه نفوس لري کچيري خارجان باندې تل سره مې ویل کې آیا موږ بل څه ترځنه کړو موږ به کوشش کوو دا د یو مشر عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه تیارو سره جوړوي یا د امریکا سره جوړي یا د خارجان سره جوړي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سیکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارک ولا یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدامې سره شریک کړو ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لولار ودا هم موږ د وکول چې په نوو شپه داسې کو افغانستان د راتري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا موږ سره ارتباط لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خامواد استعمال کو دنیا ضرورت لري چې موږ خامواد استعمال کې د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې پرستونه ډېر دي ولې نسو کې تللی چې یو څوک یو ماته یو د تجربې او وګورم نو زه به تاسو ته کوم چې د بتای پرځانې سم کړم محرک نسم او لاړ نسم تاسو ته تلاش ونکم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سونو تم مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټکو خدای دې هر خارجي چې په پاکستان کې وغړي شي د پاکستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مې مداري وکړي د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګری پایل کړی څه سپارښتنه کوي
سپارښتنه دا شته د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوې سوداګری شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول جناب باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کړي خپل مشورې وکړي او تجارتی چې د پریاو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت په تجارت پرشتہ ویل دي کده ان شاء الله رشتہ ویل زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر شته ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر پاپریکې د برجستون ټیرو چې تا خلک راني سي چې فاش نشي د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور تو هغه تا وایي سلسل کانټینر رجل کان چون دی خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تا تا وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډي باندې شربت خرڅول اوس د کوک نوم په ټوله دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ ګوډین نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر د باور واکړه ولري هیڅوک تر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستاسو پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سي ځان ټول سوداګر ته می هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهامي شرکت ته پاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو یا نورې شمو ته ان شاء الله چې هغه به هم د برق مبارک وي او هم به د لوی مدنو د اختصاص برک ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوچې موږ به داس شرکت داس غفص همي شرکت جوړو شاغه ان شاء الله چې کولای شي $2000 هم ته ولري او هم ته کولای شي ترمه گزاري وکړي نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولی پر اساساتو کار کو پر استیبلیټی پیز استیبلیټی کار کو پر ټول شان باندې پر ټول شان پارک او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره وکړو ته وکړو چې په افغانستان کې یو وخت لوی او مهم داس شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي
ډیر مننه بریلی وسی مومن صاحب
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې